دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مودې دی ورستۍ خبري غړی د کوربه په سرکلای کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. همداسې مو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کړو.
د بلوچستان په لور لای کې د نامنې وزد جلسه شوه. په کوټه کې پولیسو ځنې مظاهره کوونکي نیولې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي سوي خزاز سی بی بی آزاد ده چې په هیواد کې اوسې او که بهر ځي. او نن درې اروپایي هیوادونه له ایران سره د کاروبار لپاره یو ځانګړی مالی نظام پیلوي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان په بوري کې ټولو ګوندونو نن په یو جلسه کې پر حکومت غږ کړی دی چې د سیمې امنیت ذمہواری دی پوره کړي. د ګوندونو او سوداګرانو په لورلایي یا بوري کې د نامنې وزد کاربندیز او جلسه وکړه چې ورته ګڼو مشرانو ویناګانې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د نهې پر ورځ په سیمه کې د شوي برید پلټنې وکړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په عین وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ورباندې وښکې بهونکې ګیس توی کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیسو ویلي چې دا کسان یې د دولت خلاف د نارو وهلو په تور نیولي. هلته د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یوه ډله هم پرون له کوټې څخه لورلایي یا بوري ته رسېدلې او د پولیسو پر دفتر یې د حملې پلټنې پیل کړې دي. په هغه برید کې نهه کسان وژل شوي او یو ویشت ژوبل ول. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن پر دویمه ورځ هم په بوري کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. پولیسو په حمله کې د ککړو کسانو نیولو ډاډ ورکړی او د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې حکومت به د ایسوي خزي آسی بی بی په اړه د سپریم کورټ فیصله عملي کوي. د وزارت وایم ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډه ته په وینا کې ویل آسی بی بی په هیواد کې دا هر ځای چې وغواړي تللی شي.
سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو کیا جائے.
دیوائی دو سپریم کورٹ فیصلہ با عملی کی گی. زمال معلومات و سرسم آسیا بی بی وس هم پا پاکستان کی دا. پر حقی هیچ بندیز نشتا. دا دا حقی خواه خدا چه پا حیوات کی وسی او که بهر زی. زکا چه حقا دا پاکستان یو آزادا و گڑی دا. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د جنوري پر 9 د آسی بی بی د خوشي کولو فیصله برقرار وساتله. دې عدالت د تیر کال د اکتوبر پر 1 په فیصله کې ویلي ول چې پر آسی بی بی د اسلام د پیغمبر سپکاوي تورونه ناسم ول او حکومت ته یې د هغې د خوشي کولو امر وکړ. خو په پاکستان کې تر مظاهرو وروسته حکومت مذهبي ډلو ته اجازه ورکړه چې په سپریم کورټ کې د فیصلې بیاکتنې لپاره درخواست داخل کړي. آسی بی بی د مرګ په سزا محکومه وه او شاوخوا 9 کاله یې په زندان کې تیر کړل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به له قبایلو هیڅ ټیکس نه اخلي. نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د وزیر اعلی په مشرۍ په غونډه کې فیصله شوې چې د پېښور او تورخم ترمنځ به د ریل پټلۍ بیا رغوي. د تورخم ور به ژر د 24 ساعتونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي او په قبایلو کې به د سیلګرۍ ودې لپاره کار کوي. یوسفزی ویل حکومت په قبایلو کې د عدالتي نظام لاګو کولو لپاره هم بېخ بنا انفراستراکچر جوړوي.
صرف د انفراستراکچر مسله ده. اگر موږ لګیو په هغه باندې او دغه سه پولیس نظام چې اوس تاسو مره خاصه داران دي سمره لیویز دي اټومیټیکلی دي کنورټ شوی دي په پولیس کې. نو دا اوس پولیس ډیکلیئر دي دلته دغه سه دغه تمهاګانې زیات شوې.
دا په صوبه کې د قبایلو تر ورګړېدو وروسته هلته د کابینې لومړۍ غونډه وه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې وزیرانو ته امر کړی دی چې هرې قبایلي ضلع ته ورشي لستون ځان خبر او د هواري هڅې دې وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناستوي. نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې ویل ګرم او ظلم کوونکي دې جرګې ته حاضر شي. په جرګه کې ګڼو کسانو ګډون وکړ. د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم آیت خان ویډیو خپره شو چې پکې نوموړي دعوه کړې وه چې پلار او ورور یې شاوخوا 4 میاشتې مخکې پاکستاني سرتیرو له ځانه سره بیولي خو د دې باوجود ځینې پوځیان یې کور ته ورځي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې د خیسور پیښه درواغ ده ځکه چې دا ډول کارونه د سیمې د کلتور ضد دي او پاکستانی پوځیان داسې کار هیڅ کله نه کوي. د سوات په سیدو شریف کې د ټیټې سطحې حکومتي کارکوونکو نن پر 2 ورځ هم د ناظم دفتر مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د کلاس 4 په نوم د کارکوونکو ټولنې مشر خان خطاب نن مشال راډیو ته ویل په خورا کمه تنخواه کار کوي او غواړي چې په چارو کې سیاسي مداخله ونه شي. صوبایي حکومت لا د دې کارکوونکو د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې د بارانونو له وجې د کوټې کېناستو په پیښه کې 2 ښځې وژل شوي دي او 5 کسان ژوبل دي. انتظامیه وایي پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې په مامون دو کې شوې. یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو تویل دا کور د مومن سید دی چې روانو بارانونو یې ځنې برخې ورستې کړي دي. د ده په خبره په پیښه کې د سید ښځه او لور وژل شوی او سره د څلورو بچو خپل هم ژوبل دی چې د ښار لوی روغتون ته لیږدول شوی. چارواکي وایي د ژوبلو روغتیایي حالت ښه دی. د افغان طالبانو یو چارواکی وایي په راتلونکي کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنېدل نه غواړي، بلکې له اوسنیو ادارو سره په ګډه کار کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته په غږیز پیغام کې ویلي طالبان له ټولو افغانانو سره یو ځای په هیواد کې اوسېدل غواړي. اژانس وایي داسې ښکاري چې دا پیغام طالبانو د افغان حکومتي مشرانو اندېښنو لرې کولو په خاطر ورکړی وي. شاهین دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې طالب استازو روانه میاشت په دوحې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شپږ ورځې خبرې وکړې. خلیلزاد وایي د قطر په خبرو کې پام وړ پرمختګ شوی دی. شاهین اژانس ته زیاته کړې چې د فبروري پر 15مه به په قطر کې له امریکایي استازو سره د خبرو بل پړاو پیل کړي. هلته د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز پرون وویل ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ ته محتاطه خوشبیني ښودلې. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او برتانیې نن ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 زیږیز کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقې ژغورلو لپاره شوی دی. له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټې لرونکي اروپایي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار روان و او پرون د جرمني خبري اژانس ویل چې رسمن عملي کېدو ته تیار دی. دا میکانیزم د هغو کاروبارونو پر څانګو متمرکز دی چې د امریکا د بندیزونو ښکار نه دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسیوی اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ خرڅل کیږي او 138.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 180.50 روپۍ او 181.30 روپۍ. یو ایرو 155.80 روپۍ او 158.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 0.85 روپۍ او 0.95 روپۍ. یو سعودي ریال 0.80 روپۍ او 0.10 روپۍ. یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده. په لورلای کې د بدامنۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا غونډه او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت دوام لري. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د کمومري ودونو پر ضد بل منظور کړی دی.
زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کمومري واده چې دی دغه هم مسلې شته.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په جزا قانون کې د داسې بدلون پریکړه کړې چې لمخ یا د کسانو لا درکه کول جرم وګرځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي په دې اړه د عملی ګامونو ضرورت دی.
اوس خلک او د دې ملک زلمی چې کم دي هغه په دې ملک باندې نیوکې کوي، د دې په آئین باندې نیوکې کوي. په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کیږي.
د مشال خان د وژلو د مقدمې مهم اوریدنه د فروری پر 2 نیټه ترسره کیږي.
را روانه پیښه کې د ملزمانو بیانونه پکې کې د دریو شوي دي. یو ملزم چې دا بیان نه شوه دا هغه بیان به ریکارډ کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم اوریدلې سي له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو تغوږی است. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې نن د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې د بدامنۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا هړتال وو او همدا اوس هلته د ټولو سیاسي ګوندونو احتجاجي جلسه روانه ده چې قریب د پای شیبو ته رسیدلې ده. له سیمې ځایي خبریال دولت خان کاکړ را سره د ټلیفون پر کرښه دی. کاکړ صاحب، تاسو ته یو ځل بیا مننه کوو چې موږ ته معلومات راکوئ. د دغه جلسې په اړه کراته وایسته چې څومره خلک پکې شریک دي او تر اوسه څومره ویناوې شوې دي؟
وینا وی بالکل دا تیم بروال کاکر صاحب دا تیم د لورلای اخری وینا د احتجاجي مظاهره ته اخری وینا د بابت لالا سابق صوبائی وزیر وینا شروع کېدل دلته ټیم پر کېدو زه لغه نه اوتم مولوی سابق صوبائی وزیر فیض الله صاحب خطاب وکړو دغه خطاب بعد دوی اوس ډیمانډو نقشې شروع جلسې ته چې ودا کم چې کم کسان مړ شوي شهیدان شوي دي ودغه ته دی یو کروڑ روپۍ ورکي او مریضانو ته دغه وکي او د صدا چې غندنې مو کې لکه دغه کم چې د دشګردان چې په لور لای کړه نن نو چې دغه غندنې وکړه او دغه پولیس والا ته داد ورکو چې د کم چې د لور لای پولیس او هغه ته داد ورکي دغه جلسې داد ورکي پزرونه کسان پکشي او بالکل تر درې زرم زیات کسان دا ټیم په جلسه کې موجود وو هر هر سیاسي ګوند پر دې باندې وژغېدو او پولیس ته داد ورکي او د دا عوام د خدا او کو چیز مر نن یو بل اجلاس هم کیږي شراروان مر بسکو په اجام ارتال بکو کبیا مزید جلسې اعلانو یا سکو یا لچا سر سم مذاکرات کو د دې په جمعیت علما اسلام په دفتر کې بنن د دې یو غونډه کیږي لدې بعد د جلسې بعد اوس د بابت لالا تقریر شروع زراروان سوم د مشال ریډیو د خبريال خبر کول لپاره
او بل په لاله د پښتون ژغورنی غورزنګ یا د پښتون تحفظ مومنت چې کوم درنه روانه ده هغه خوم روانه ده ختم سوی نه ده
دا درنام روانه ده دغه دغه جمان دي چې لورلای چې کوم شار دی دا دی او پولیس ته حواله سي او لیویز ته دوه ته دي پرای اختیارات واسي او په دا خبر در سره کوم چې د پونم دغه خوروان دي درنا لاغه سره سره د پی ټی ایم غا پی ټی ایم چې کوم درنا روانه ده په شار کې د پرس کلب ومخته د لورلای پرس کلب ومخته هغه ناز دي بقایده پړاو اچولې دي په هغه کې ناز دي خپل ډیمانډونه خلکو حکومت ته پېښوي او عوام ته پېښوي او په جلسه کې دا خبره وسوه چې په لورلای پولیس په کوم آس پاس شارو کې دي دوی ترانسفر کړی دي ولاغه دي پوری طور پر لورلای ته راشي چې هغه د خپل لورلای خپل حفاظت وکړي دا ټیم لورلای چې دا د پور امن خدای سلور واقع کې اوسوي او دوی راغټي او دوی ښنې واقع
ډیر مننه په لورلای کې ځای خبریال دولت خان کاکړو چې هلته د نن د هرتال او احتجاج په اړه معلومات راکول له دې سره تړلې یو بل پیښه رامنځته شوې ده هغه په کوټه کې د پښتون ژغورنی غورزنګ لخوا د لورلای د بدامنۍ پر دې وروستیو پیښو باندې هلته احتجاج روان و چې د خبرونو له مخې هلته امنیتي ځواکونو ور باندې برید کړی هغه یې وهلي ټکولي او ځینې کسان یې نیولی هم دی په کوټه کې موږ همکار را سره د ټلیفون پر کرښه دی تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو دغه د پیښې په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ
ډیر مننه بوریوال صاحب د شاوخوا دوې بجې د کوټې پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنی غورزنګ له طرفه راغوښتل شوی و چې په دې کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان د پښتني سیمو د مختلفو علاقو خلک په دې غورزنګ ته د احتجاج کې شرکت درلود تقریبا له نیم ساعت پس دلته امنیتي ځواکونه یا کوم د پولیسو سرتیري هغه راغلي او هغوی د احتجاج کوونکو څخه دغه غوښتنه کوله چې تاسو دغه خپل احتجاج ژر ختم کړئ خو هغوی خپل احتجاج هم جاری وساتی لڅه وخت پاس چې کله احتجاج پر ختمېدو د پولیسو لخوا او د فرنټیر کور اف سی لخوا څخه دلته د اوس کې بهدون کې چکم غاز دی هغه استعمال کوي او لغه ورسته بیا چکم د پښتون ژغورنی غورزنګ فعالینو هغه ونیول او د ځان سره یوړل د پښتون تحفظ مومنت چکم دلته د کوټي مشران هغه وای چې زموږ شپږ ملګری وړي د خطرو سپوري د درو ځوانانو د نیول کېدلو پخلای سوې دی د شپږو پخلای په آزاد توګه تر سپوري نه رسوي په دغه اتله موږ د پولیسو سره د خبرو کولو کوشش وکړی خو موږ ونه کړای شوای چې له دوی سره زموږ رابطه وسی البته له احتجاج د دې پیښې پس د احتجاج ختم شوی دی خو د دې پیښې سره سره په خلکو کې ډېر غم او غوسه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رسنیو له لارې کوم دا و خلک مختلف قسم سوالونه پورته کوي او دا تشدي دا د اظهار رائے آزادۍ خلاف بولي او د انسان شکم بنیادی حقوق دي او لکم چې موږ خبرې ورته رسوي دي د پښتون ژغورنی غورزنګ مشرانو سره د هغو وینا ده چې دوی د لورلای چې تیر ورځ کومه پیښه شوې وه د ډي آی جی آفیس باندې چې کومه حمله شوې وه د وسلوالو کسانو لخوا د هغې پیښې په خلاف د کوټې پریس کلب مخته نن دغه احتجاج کار کاوه او دا غوښتنې کولې چې دلته دغه جنگ نه راوړل شي امن دي راوړل شي
ډیر مننه تاسو موږ په دې اړه معلومات راته وړاندې کړل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست درنو اوریدونکو، اوسم تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو. هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت او نزی خبری غونډې پاړه دی د په داسې حال کې ده چې هلته په افغانستان کې دروغ جوړې خبرې روانې دي. همداسې د روس د ولسمشر استازی هم اسلام آباد ته تللی او هلته له چارواکو سره خبرې کړې وې. د چې په دې اړه په دې اونیزه خبری غونډه کې څه ویل شوي راځي چې دې رپورت ته ورسو.
د زیارت پروز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د جنوري په 9مه د روسی صدر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او خارجه سیکرټر تهمینه جنجو سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او خپل منځي اړیکو په شمول د سیمې په حالاتو او افغانستان کې د امنیت په وضعیت خبرې وکړې. د نوموړي وینا وا
د ټو سایډز اګریډ ټو کنټینیو ریګولر کنسلټیشنز اون دی افغان پیس پروسس.
دا وی شاه محمود قریشي سره ملاقات پر مهال دواړو چارواکو پر دې اتفاق وکړو چې افغانستان کې امن عمل په حق لباخ خپل منځي سلا مشورې جاری ساتلو سره سره په دې سیمه او افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره په ګډه سره کوششونه کوي، ځکه چې پر امن افغانستان د دې سیمه په ګټه دی. د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې روس د افغانستان په اړه د یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو غونډې کړې دي او د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغانستان سولې په اړه یو ورځنۍ غونډه په ماسکو کې کړې وه چې پکې د طالب استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا لاوینه علاوه پاکستان، امریکا، چین، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او روس استازو هم ګډون کړي وو. د ترڅنګ د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د دسمبر میاشت په اخري اونۍ کې د کابل، تهران، بیجینګ او ماسکو دورې کړي وي او د یادو ملکونو چارواکو سره په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کړي وي. خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي روس کوشش کوي چې په افغانستان کې امنیت وځه خشي، ځکه چې یاد ملک دا اندېښنې لري چې په افغانستان کې به تیبا مرکزی اسیا ته هم ورورسیږي.
افغانستان خو دې پګاون کړي دې فکر کې چې افغانستان کراګري نور هم غوږی دي چې مرکزی اسیا هوا دونکا او درسته هم او دریم چې مخادره مواد دي منشیات دي په افغانستان کې اوس ځان لپاره دا یو خطر بولي او پاکستان سره ځکه د روس اړیکې ښه شوې دي چې یو خو د پاکستان د امریکا سره اړیکې خرابې شوې دي، بل د روس سره د پاکستان نظر چې دی هغه د افغانستان
یادونه ده چې په افغانستان کې امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې د طالب استازو سره شپږ ورځې مذاکرات وکړل، د کوم وروستو چې دواړو خواوو وویل د قطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بشری حقوقو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه د هلکانو او نجونو د ودونو کم عمر اتلس کاله ټاکلو لپاره منظوري د بل منظوري ورکړې ده او اوس به د حتمی منظوري لپاره د بل قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو په کم عمر کې د ودونو پیښې زیاتې سوې دي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه رپورت لري.
اسلام آباد کې د شورو پروس د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني مشر شهري رحمان د ودونو لپاره د هلکانو جنکو عمر کم نه کم اتلس کاله ټاکلو بل وړاندې کړو، کوم چې په موافقه توګه منظور کړی شو. په دې موقع د شهري رحمان وینا و چې د ماشومانو یو شپږ د مرګونه د کم عمر ودونو په وجه کیږي او د ماشومتوب په ودونو کې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی، نو باید چې له اتلس کالو کم عمره ماشومان ومنل شي. د نوموړي په خبره دا بل په ابتدایي توګه په اسلام آباد کې عملي کیږي او بیا به لدی وروسته ټول پاکستان ته غزول کیږي. اونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل پاکستان کې د کم عمر ودونو لوجې ډېر مسلې پیدا شوي، نو باید چې دا بل په سمدستي توګه له پارلیمان هم منظور کړی شي. د شروع په ماسوتن نا وخت عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وی
بچانی پیدا سیو پتار کے پراتو دستر کا سو دا کیږي هغه په کم عمری کې ودونه وکړي خوراک دغه د مور غنۍ پره هغه عمر نه دغه دغه مسلي اوس چې اختی کار پراتلس کاله دی اوس پراتلس کاله دی بګ دا خالد انجونو دپاره نه دی دا خو د هلکانو دپاره دی.
مشال ریډیو چې په دې حقله د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نو وپوښتل نو هغه وی چې دا ډېر ښه ګام دی خو باید چې لومړی په ولس کې په دې اړه شعور او پوهه را بیدار کړی شي او پوهه را پیدا کړی شي نو هله به دا قانون غوره ثابت شي. نوموړي زیاته کړه
موږ په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې دا موضوع زیر بحث راوستې ده. زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کم عمره واده چې دی دې کې خو مسلې شته. موږ د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چې هغه د پاکستان ډېر غټ مفتی وو د هغه د تحریراتو نه استفاده وکړه چې هغه دا لیکلي وو چې کم عمرې کی شادي مفاسد سے خالی لکه مشکلات و مسلے شتے خاندانوں تا و آغا جنے تا ہم مسلے جوڑی گی اولاد تا ہم مسلے خو بیا مونگا سفارش داو دیبان اول ذہنی کاروشی او خلق دیدے پر تیار شی جا دا خبر او مدی
دا قیمہ کمیٹے گونڈا کے دا بشری حکونو وفاقی وزیری شیرین مزاری اویل حکومت اترلس کالا دا ودنو لپار دا عمرنو ٹاکنا باندی سے اعتراض نلری او دا بل پا دا کامی اسمبلی پر اتلون کی گونڈا کی دا بحث لپارا اڑان دی شی دا نموڑی پا خبر دل کے با شرعی احکامات پر نظر کی ساتل کی گئی. د قانونی چارو د تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې دوران دی نه هم د ماشومانو په ودونو د بندیز قانون 1929 موجود دی چې په کې خلاف فرضي کوونکو لپاره وکاله د بند او 15 لکه د جرمانې سزا ټاکل شوی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 13,500 10,000 کلو هرتز.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په جزا قانون کې د داسې بدلون کولو پریکړه کړې ده چې لمخې به یې د کسانو لادرکه کولو یو مجرمانه فعل وګرځي او په لادرکه کسانو به مقدمې په ولسي عدالتونو کې چلیږي. حکومت وایي چې په جزا قانون کې د دې بدلون لپاره یې بیل چمتو کړی او اسمبلی ته به یې وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت پر دې ګام خوشاله دي چې پر زوره لا درکه کړل شوو کسانو باندې به په ولسي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي او د ادارو لخوا د کسانو لا درکه کول به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داول د چهارشنبه په ورځ مشالډو ته وویل چې حکومت دوی ته ویلي دي چې په دې لړ کې به بل ډېر زر پارلمان ته راوړي.
مخصوص
د براسال کې دا چې د نهې پورز وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو په اړه د یوې غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د لادرکه کسانو مقدمې به په ولسي عدالتونو کې چلول کیږي او د افرادو او ادارو لخوا د لادرکۍ فعل به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره به دوی د پاکستان په جزایي قانون یا پینل کوډ کې ترمیم کوي. خو په پېښور کې مدني فعال او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي لوړاندې هم ډېر قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي.
دا خو د وړاندې نه یو قابل سزا جرم دی. که پولیس یا استخباراتي ادارې یا هر څوک چاته هم دا اجازت نشته چې هغه یو کس ناجائز د کور نوم چت کی او هغه بیا غیب کی او هغه بیا په انلیګل کسٹڈی کې ساتي. هغه دا ده چې صرف د اعلان سره کار نه کیږي او دا اعلان چې کوم ځای دا خو د دې وجه هم کیدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمي چې کم دي هغه د سختې نیوکې کوي نجازي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي د دې په آئین باندې نیوکې کوي د دې په حکومتونو او ادارو باندې خلک راپاشي نیوکې کوي. نو پداسي وخت کې یو هوایی بیان ورکول سره دا مسله نه حل کیږي.
خود پختون او ژغورنې غورځنګ غړی محسن داول چې قانون پو هم دی وایي چې د حکومت دا نوې ګام پر دې ښه دی چې په لومړي وار په دې کې د ادارو ذکر شوی، یعنی که ادارې څوک پورته کړي نو د هغو ادارو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړل کیږي. محسن زیاتوي چې دوی به په حکومت زور راوړي چې د لادرکه کسانو په اړه په قانون کې د یاد بدلون په اړه زر تر زره بل اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا رنګ له پارلمانه تر منظوري وروسته بیا د قانون شکل خپل کړي. یاد وي چې پښتون ژغورني غورځنګ او د لادرکه بلوچستان سازمان بلوچ مسنګ پرسن ستور لګوي چې دوی په زرګونه بې ګنا کسان د پاکستان استخباراتي ادارو لادرکه کړي او په خپلو حراستي مرکزونو کې یې ساتلي او ځینې بیا وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا ریاستی ادارې پر دې کسانو د ریاست ضد نارو او فعالیتونو تور لګوي، خو د لادرکه کسانو خپلوان بیا دغه تورونه ردوي.
د فروری پر دویمه د پېښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د مردان د اولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د قضیې اورېدنه کوي چې پکې به د اخري تورن کس بیان اخیستل کیږي. د مشال خان پلار او د هغه وکیل پرون مازګر مشال رډي ته وویل تیر کال په جنوري کې د نورو کسانو بیانونه اخیستل شوي او څلور پاتې وو. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
ټاکل شوی چې د فبروري پر دویمه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې اورېدنه وشي. د نوموړي پلار او وکیل پرون مشال راډیو ته وویل په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په څلورو کې د آخري ملزم بیان اخلي چې تر هغې وروسته به قضیه بشپړه شي. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. حکومتي تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط وو. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله. د نوموړي په وژنه پر یو شپېتو کسانو مقدمه دایره شوې وه چې په لومړي سر کې 50 نیول شوي ول. د هریپور د ترهګرۍ ضد عدالت د هماغو 50 کسانو فیصله واوروله چې پکې ځنو ته د بند، ځنې په عمر قید، یو ته د پانسۍ او د ځنو د خوشي کولو امر شوی وو. د مشال خان پلار محمد اقبال خان وای وروسته عدالت ځنې بندیان په ضمانت خوشي کړل.
فیصله کړې وه هغې کې 25 کسان چې کومونه هغوی ته 4 کاله کېده او رول او شپږ شي پرېښودي وو او په هغې کې 50 چې دی نو عمر کېده یو ته سزا یې موت. خو بیا په هغې کې هغه 25 کسان چې 4 کاله کوم کېد وو نو هغه بیا د ایټاباد های کورټ بینچ هغې ته په ضمانت باندې رهایي ورکړه.
د تیر کال په جنوري کې د عدالتي فیصلې پر ضد د مشال خان کورنۍ او د خیبر پښتونخوا تیر حکومت های کورټ ته تللی ول. د فیصلې ضد سزا شویو کسانو هم های کورټ ته درخواست وکړ. د مشال خان په وژنه په پاتې څلورو تورونو کې درې کسان پولیسو ونیول او یوې تیر کال په مارچ کې ځان خپل ور وسپاره. له هغه وخت راهیسې په های کورټ کې قضیه ځنډیدلې او د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت د څلورو کسانو مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د قضیې یو وکیل شهاب الدین خټک وایي د فبروري پر دویمه د څلورم کس بیان اخیستل کیږي، بیا به وکیلان پوښتنې کوي او تر باس وروسته به عدالت فیصله تیاروي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه لپاره بیا د نوي شرنه ترایل کیږي، یعنی ګواهان پیش کیږي او هغوی بیا بیانونه کوي او د هغې ملزم وکیل چې بیا بجره کوي. نو اوس د روانه پیشۍ کې د ملزمانو بیانونه به کیږي د دریو شوي دي. یو ملزم چې د هغه بیان نه شوی د هغه بیان به ریکارډ کیږي. چې کله دا ریکارډ شي د هغې نه پس
شهاب الدین خټک زیاتوي له قانوني بهیره مطمئن دی. د مشال خان د وژنې په قضیه کې پاتې کسانو هم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او وکیلانو یې په تیرو وختونو کې هیله ښودلې چې ورباندې به تورونه ثابت نشي. خو د مشال خان پلار وایي کله عدالتي فیصلې مطمئن نه شو نو د های کورټ تر کاروایی وروسته به د پاکستان سپریم کورټ ته هم ورځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اورېدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو اورېدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې نه یوازې د مشال ریډیو ټولې خبرونه واورئ، بلکې هلته ویډیوګانې، رپورټونه په لیکلې باندې هم کتلی او له ملګرو سره شریکولای شئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین 15 بجې سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لړۍ وړاندې کوي.
د بلوچستان په بوري کې ټولو ګوندونو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې امنیت ذمہواری پوره کړي. د ګوندونو سوداګرانو پر لور رلایي او بوري کې د نامنه عزت کار بندیز او جلسه وکړه چې ورته ګڼو مشرانو ویناګانې وکړې او غوښتنې وکړه چې د نهې پر ورځ په سیمه کې د پولیسو پر دفتر په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په یاني وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورن غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې وښکې بهاونکې ګیس پوی کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیسو ویلي چې دا کسان یې د دولت خلاف د نارو وهلو په تور نیولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې حکومت به د عیسوي ښځې آسیې بی بی په اړه سپریم کورټ فیصله عملي کوي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل آسیې بی بی په هیواد کې ده او هر ځای چې وغواړي تللی شي. د په خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې بل قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخلي. د خبرو نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه او ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ په غونډه کې فیصله شوې چې د پېښور او تورخم ترمنځ به د ریل پټلۍ بیا رغېږي او د تورخم ور به ژر د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیصور په پېښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناستوي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیصور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې وکړه چې په کې ګڼو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې د خیصور پېښې په اړه وویل چې دا پېښه درواغ ده ځکه چې دا ډول کارونه د سیمې د کلتور ضد دي. په باجوړ کې د بارانونو له وجې نن سهار وختي د کوټې کې ناستو په پېښه کې دوه ښځې وژل شوې دي او 15 کسان ژوبل دي. انتظامیه وایي پېښه نن سهار شاوخوا 15 بجې په مامندو کې شوې ده. د افغان طالبانو یو چارواکی وایي په راتلونکو کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنېدل نه غواړي بلکې له اوسنیو ادارو سره به ګډه باندې کار کوي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته په غږیز پیغام کې کړي او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او برتانیا نن ایران لپاره یو داسې مالي میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې وي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستي دي او ټکي وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بلوچستان په لورلای سیمه کې د ډي اي جي په دفتر د وسلوالو په برید کې 9 کسان وجلې شوي او د 40 زیات جوبل شوي دي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د معاشي او توانایي بحرانونو سره مخ دی او حکومت هڅه کوي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي. په داسې وخت کې د وسلوالو لخوا حمله کېدل دا ټوله منظرنامه بدلولی شي او ملک د مشکل حالاتو نه راوتلو پر ځای نور هم د سختو حالاتو سره مخ کېدی شي. ورسپانه لیکي حکومت دا دریز لري چې د ملک نه تر ډېره حده د وسلوالو خاتمه کړی دا. نور لپاره کار دي چې امنیتی انتظامات نور هم ښه کولو سره ځایی خلک دی په دې انتظاماتو کې شامل کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. د سره سره چې د ملک په کوم سیمو کې وس هم وسلوال شتون لري نو د هغوی د خاتمه لپاره د ګامونه پورته کړي چې د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د بيدرک کړي شو کسانو را خلاصولو لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره وکړي شوې، درنې هم ورکړي شوې، خو تر اوسه دا مسله هوار نه شوه. وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې په زبردستۍ د خلکو بې درکه کولو مخه نیولو لپاره په قانون سازۍ کار روان دی یو ښه پرمختګ دی. ورسپانه لیکي چې څومره هم کسان بې درکه دي نو هغه ټول عدالت ته وړاندې کول پکار دي او چې هر څوک پکې د ملک او قام پر ضد کارونو کې ککړ وي نو ورته سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي او که څوک بې ګناه دي نو هغه دې خوشې کړی شي. ورسپانه لیکي امکان دی چې قانون سازۍ سره به په حالاتو کې تر څه حده بهتري راشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان آئین اقلیتونو ته د مذهب، عقیدې، رنگ او نسل نه پرته هغه ټول حقونه ورکړي کم چې اکثریت ته حاصل دي. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې ځینې قوتونو لخوا منفی پروپاګاندا روانه ده چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ نه دي. ورسپانه لیکي د پاکستان په بیرغ کې د شین رنگ سره سپین رنگ هم شامل کړی شوی کم چې د اقلیتونو نمائندګي کوي، او د پاکستان قانون ټولو غیر مسلمو ته دا اجازه ورکوي چې په ازادۍ سره نه صرف په خپلو عبادت خانو کې عبادت وکړي، بلکې که چرته هم وغواړي نو تللی شي. ورسپانه لیکي که په پاکستان کې اقلیتونو سره ښه چلن او انصاف نه کېدی نو عیسایي میرمنه آسیا بیبي به سپریم کورټ نه خوشي کوله. د پاکستان پر ضد نوره دا منفي پروپاګاندا بندول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنځ سویو خبرو ته کتنه کړې ده. د دواړو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان سترې محکمې عیسوي ښځې آسیا بیبي د خوشي کېدو په اړه خپله پخوانۍ پریکړه په ځای وساتله او په دې له سره کتنې اپیل رد کړ. نوموړی د خوشي کېدنې پریکړه سپریم کورټ په نومبر کې کړې وه، خو له دې وروسته احتجاجونه او قاضیانو ته د مرګ ګواښونه وشول. احتجاج کوونکو آسیا بیبي ته د پانسۍ غوښتنه کوله. له دې وروسته هغه د خوندیتوب په موخه نامعلوم ځای ته ولېږدول شوه. کېدای شي آسیا بیبي پاکستان پرېږدي او په کاناډا کې میشتو خپلو لوڼو خواته لاړه شي. د هغې لوڼو هلته وارد مخه سیاسي پناه اخیستې ده. د آسیې وکیل هم له پاکستانه بهر تللی وو، خو د نوموړي د خوشي کېدو په اړه په پریکړه له سره کتنې اپیل د اورېدنې لپاره هغه پاکستان ته واپس تون شوی دی. ورځپاڼه لیکي د آسیې بیبي کیس په پاکستان کې یوه مهمه موضوع جوړه شوې وه. په پاکستان کې 3 میلیونه عیسایان اوسیږي او په هغه هیواد کې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي قانون په زیاتره موقعو د غیر مسلمو په ضد کارول کېږي. ورځپاڼه لیکي پیغمبر ته د سپکاوي قانون له مخې تر اوسه څوک په پاکستان کې نه دي پانسي شوي، خو په ځینې وختونو کې د قهرېدلي هجوم له لاسه ځینې کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د لاسته راوړنو په برخه کې د فشارونو سره مخ دی. خلیلزاد په وروستیو کې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو طالبان لا هم په جمهوري توګه د ټاکل شوي افغان حکومت سره له خبرو انکاري دي. مجله لیکي د څو ورځو په خبرو کې طالبان د امریکایي سرتیرو د وطنې په بدل کې مراعات ورکولو ته نه دي تیار شوي. طالبانو یوازې دومره منلې ده چې د افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. مجله په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی لخلی لیکي د افغانستان خاوره نړیوال ترهګرو استعمال ته نه ورکولو خبره طالبان د 2000 میلادي کال راهیسې کوي. چې داسې ده نو په دومره وخت کې څه بدلون راغلو؟ مجله لیکي کله 18 کلنې جګړې وروسته بیا هم طالبان په واک کې راشي نو دا به د 11 سپتمبر په شان بلې پیښې ته لار هواره کړي، او افغانستان به د امریکا لپاره په یو بل ویتنام واوړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر د ایران په اړه د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر هغه وروسته په ښکاره استخبارات ملامت کړي چې د ادارې خبر وکړی چې د ایران اټومي ګواښ کم شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسه تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنگتن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ټرمپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشن بي پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مدیرې جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت ته اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی، او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پښتونخوا د مومندو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په روان کال کې به زر نوي استادان برته کوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې شاوخوا څلوېښت بند سکولونه به هم پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره غږیدلې، راځي چې رپورټ ته غوښو.
د محمدو د تعلیم محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر فرید الله محسود وای چې په روان کال کې به د زرو نه زیات استادان په محمدو کې برتی کولای شي، او دا ځکه چې په محمدو کې د استادانو کمی دی. ولې د 250 زیات سکولونه داسې دي چې ودانۍ خو جوړې دي خو د حکومت لخوا شروع شوي نه دي.
286 پوسټونه ایډورټایز کړي دي، دا به ان شاء الله زرو شي ایټه تم ورکړي دي. او بل د ایسینیز چې کمی دي، زموږ تقریبا 60 نه بر سکولونه دي، یغه ایسینیز باندې هم په ډیر سپیډ سره کار لګیا دی. امید دی چې په جون مخکې مخکې به آسی نظام به پروف شي چې په دې کال کې به 1200 کسان برتی شي.
د محمدونه 25 کلی په کال 1999 کې په 400 کې شامل کړی شوی، خو د اتو څلوېښت سکولونو انتظام لا هم د محمدو سره دی، او په دې کې یو کم ډیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي چې لا هم ودانۍ ړنګې پرتې دي، او دغه ودانۍ نه خو د محمدو تعلیمي اداره جوړوي او نه یې 400. نو فرد الله محسود وای چې ممکنه ده چې دغه سکولونه د محمدو تعلیمي ادارې ته وسپارل شي.
نو هغه ډیټا زمونږ نه سیټل ډایرکټریټ غوښته و عام ورته والا کړی ده، نو په هغه به یو ډیسیژن وکړي. او زما خو امید دی چې زموږ سره به ځکه پاتې شي چې اوس خو هغه فاټا د سیټل والا کانسپټ ختم شو، ټول ډیسټریکټ شولې، هغه ریبیلیټیشن به هم کیږي، ریکنسټرکشن دی پکې، 55 سکولونه ریکنسټرکشن دی. خو بس دا اوس به خلکو ته په کار ده چې خپل سکولونه آباد کړي، او ټیچر ته نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک ډیوټی نه کوي، استاد به ځي کور ته. لکه نن هم ما یو دوه ټیچران مول ډیسمیسل نن کړی دی، نن میشو کړی دی.
فرید الله محسود نه مې پوښتل چې د محمدو درې تحصیلونو لکه انبار، خوایزۍ او بایزۍ کې ګڼ شمیر آبادی ده، خو بیا هم پکې کوم سرکاري های سکول نشته. امکانات شته چې په دغه تحصیلونو کې های سکولونه جوړ شي؟
نو بالکل، دا انبار شو، خوایزۍ بیزی شو، کنه الته زموږ چې کوم سکولونه بلډینګونه جوړ دي، هغه اسینیز به پروسس شي. ما امید په جون مخکې مخکې نو الته به دوه سکولونه زموږ په انبار کې دي، او په خوایزو کې هم زموږ دوه دي.
او یاد دی چې په محمدو کې 10,000 هلکان او جنکۍ په سرکاري سکولونو کې سبق وای. خو د فرید الله محسود پوینه چې کنه به استادان برتی شو او نان فنکشنل یا بند سکولونه هم شروع شو، نو د زده کوونکو شمیره به د 100,000 واوړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. د دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي دي چې د سولې دا هوکړه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلي دي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل احمد شبر راکوي.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیلزاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني. او همچنان دا خلیلزاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم د تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پروس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوی له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیلزاده کلی د سوله په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غني زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاده اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورځ وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوستی. د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنگتن یې په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسولی دی او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټد پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلی دی چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا په سوات سیدو شریف کې د آل سوات کلاس فور اسوسییشن په لسګونه ملازمینو د ناظم اعلی د دفتر مخې ته له تیرو دوو ورځو راهیسې پرلت وهلې دی. دوی تور پورې کوي چې د خبر پښتونخوا حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. دوی غوښتنه کوي چې واکمن تحریک انصاف دی په سرکاري محکمو کې په امتیازي بنیادونو مداخله نه کوي. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د یادې اتحادیه مشر خان خطاب وای چې دوی په سوات کې سلور زره کارونداندې دي او ډیره په کمه تنخواه کار کوي.
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ دفتر چلی. دا عمران خان پالیسی ده چې په دې ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه وي او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي نه. مونږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي. بل مونږ له والی سوات ته ورځو نه چارکول لاوډ دي د وسه پور د ټیکادار نه ټال پته لګي. دا او دی وای چې په سوات کې یخ نشته. تاسو سره یو کې چیرې په سواد کې یو شته کې نشته. دا زموږ د ملازمینو سره زیاتې دي. موږ بدلته نه شو دغه پوره سو پوره زموږ د مسلې نه شي.
د بریکوټ اسپیټال چوکیدار عبد الله اکبر زیاتوي چې دوی د خپل کلی نه 40 کیلومتر لري خو ځخیره ته بدون په دغه توګه شوه چې د واکمنې پارټۍ سره تعلق نه لري.
په ما باندې د بریکوټ د اسپیټال نه د ایم ایس ته ذره په یا شکایت یا نور سره پوټي او پاغې زو بدل کړي ما نو بالکل خپل ډیوټي کولای شم. جی خو داخل نه بشام نه بشام نه کم ډیر راکای ال ته زوتلې شم. جی خو خبره ده انصاف ته چې لکه کنه انصاف ته وشه او لکه دا څنګه انصاف ته چې لکه وی موږ انصاف راولو په منځ کې لکه خلک سیاسي خلک راځي او غوی لکه دغه کوي او لکه چې دوه دلته نه الته ولته نه دلته او لکه دا خو نه جایز رږي.
کلاسپور ملازمین د غوښتنې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ډاکټر امجد څخه کوي. په دا اړه مو بیا بیا هغوی سره رابطه وکړه ولې رابطه اون کړې شو. بلخو کلاسپور کاروندان وای کچ دغه سیاسي مداخلت ختم نکړې شو نو دوی ټول به په سوات کې د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سین صوبې د شهادت کوټ ضلع یو انجلۍ د خپل کورنۍ پر مخالفت سربیره لوړې زده کړې کړي او اوس سیول جج ټاکل شوی ده. سمن بودانی دویمه هندو ده چې جج یا قاضي جوړ شوی ده. د هغې نور ورونه او خوندې هم لوړې زده کړې کړي دي. په پاکستان کې مذهبي لږکۍ شکایت کوي چې د تعلیم موقع کمی ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیل را بیا اکرم خان راکوي.
سمن بودانی د سینو بلوچستان پولیس سرنیسی پسماندز لی شهادت کور سره تعلق لري. سمن بودانی د وړکوالی نه د قانون شوبې ته د راتلو شوق لرلو. نوموړی خپل ابتدایي زده کړې له خپلې سیمې حاصله کړې. د وکالت اعلی تعلیم یې له حیدرآباد او د کراچۍ د شهید ذوالفقار علي بوټو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د سمن بودانی پلار ډاکټر پون بودانی مشال ریډیو ته وویل چې د خپل خاندان د مخالفت باوجود یې لوڼو ته تعلیم ورکړې او نن یې سر اوچت دی.
لونو ته تعلیم ورکولو کې مشکلات ضرور راځي. زمونږ سیمه شهادت کوټ شاته پاتې سیمه ده او دلته د جنکو تعلیم غلطي ګڼل کیږي، خو ما خپل بچو ته سہولتونه ورکړل او الله احسان دی چې هغوی پکې کامیاب شو. زمونږ سیمه شاته پاتې ده او نږدې خپلو خپلوانو ویل چې لونو ته زده کړې مو ورکوه او لونو ته آزادي مو ورکوه. تکلیفونه ډېر راغلي وو، خپل خپلوان رانه خفه شوي هم وو، خو د الله لوی احسان دی چې لور مې هم کامیابه شوه او زمونږ هم سرونه اوچت شو.
د ډاکټر پون بودانی تر مخه چې مشر لور یې سافټویر انجینیر ده، دویمه لور یې جج، درېمه لور یې چارټرډ اکاونټنټ ده او یو زوی اډیټر، او دوه نور زامن یې لاسته کړې کوي او خواهش لري چې ډاکټران شي. د سند صوبې د هندو ټولنې یو فعال اوم پرکاش وایي چې سمن بودانی غوندې ځوانان د مرګ روښانه راتلونکي دي. دی وایي چې شپږ فیصده د نوکرو کوټه د اقلیتونو لپاره مختص ده، خو اول په دې کوټه په سمه توګه عمل درآمد نه کیږي او که وکړی شي نو پرې د خیر د صفایي غوندې معمولي نوکرۍ ورکړی شي.
اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ سویپر کی
په اشتهارونو کې داسې سیزونه راغلي دي چې د صفایي د نوکرۍ لپاره یوازې عیسایانو او یا د نورو اقلیتونو درخواستونه ورکړي. که دغه سیزونه وکتل شي نو د کمبر شهادت کوټ چې کومه سمن بودانی ده نو هغې امتحان پاس کړی او جج جوړه شوې، کومه چې د خوشحالۍ خبره ده او یو لحاظ سره مثبته پیغام تللی دی چې اقلیتونو ته په کامی بهیر او فیصله سازۍ کې ځای ورکول کیږي او هغه هم د عدلي غونډې اداره کې.
پوزیشنز میں دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کورٹ جیسے ادارے میں.
لدی وړاندې هم د سند صوبې د عمر کوټ ضلع کول راټی نومي جنۍ 2015 کال کې سیول جج جوړه شوې وه. هم د سند صوبې د لړکانه ضلع نه رانا بګوان داس کال 2004 کې د چیف جسټس عہدې سوګند پورته کړی وو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
د زوانانو غک
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته خوږه. تیر کال د سپتمبر پر 20مه نیټه د نوموړي لیکوال او افسانه لیکونکي سعادت حسن منټو پر ژوند یو فلم خپور شو. د منټو په نوم دا فلم هندي ډایرکټر نندیتا داس جوړ کړی چې د ادب او هنر سره تړلو خلکو ستایل دي، خو په پاکستان کې د بندیزونو سره مخامخ دی. شاهین بنری په پاکستان کې پر دغسی کړنو رپورټ برابر کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت.
د جنوري په 12مه نیټه د لاهور الحمرا آرٹس کونسل د اردو ژبې د نوموړي لیکوال سعادت حسن منټو په نوم ادبي او کلتوري میله ورستو له هغې وځنډوله چې ځینې مذهبي ډلو او مشرانو د منټو لیکونه فحش او لاخلاقي معیاره پریوتی وبلل. د پاکستان د فلمونو د سار ادارې هم د منټو په فلم لدی کبله بندیز عملی کړی دی چې د دې موضوعات د پاکستان د نظریه سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې ادب او هنر ولې د بندیزونو او بریدونو ښکار کیږي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت لیکوال او د منټو مینوال ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډو ته وویل چې په اصل کې د پاکستان ریاست په خلکو یو مخصوص فکر منل غواړي.
پنځوس شپږ کاله مخکې خپل افسانو کې لیکل یا خپل
عدالتی مقدمو کوم دغه دریز باندې کړو چې آرٹ او لٹریچر باندې سٹریٹ سکول کنټرول مچو غواړي د پاکستان کې یو رائټ وینګ حکومت دی او دا غي د لاسه داد الحمد لله دا بیان شو غو خپل ما کتل اند تاسو کې د دې چې لیدلې چې هیڅ قسم فحاشي نشته بلکې دا خو دومره یو ډیټیل خپل پیس اف آرټ دی.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم وخت په وخت لیکوالان خبريالان او هنرمندان د سغدري زړډلو او ریاستي ادارو لخوا د بندیزونو او زور زیاتی ښکار شوې دي چې ځنې پکې بیا خپل خاورې پر خودو ته هم اړ شوې دي. په دوی کې یو لیکوال او شاعر عابد جان هم دی چې اوس د اروپا په بلجیم کې ژوند کوي. هغه وایي
دا خو همیشه شوې ده چې زمونږ شاعران ادیبان هغه همیشه جیلو ته ورتل شوې دي. اجمل صاحب سره چې وي تاسو معلومه سایل صاحب حتی هغه مطلب چې بندي شوې ده څو څو ځله نو زمونږ په ملک خو مطلب چې همیشه چا چې د حقوقو خبره هغه په شاعرۍ کې کړې ده که په نثر کې کړې ده لور پنډي څه د شکایت تاسو ته پته خیر پیدا مته دي خلک خو تاریخ بسر خو زمونږ چې کله مو مطلب چې قومي حقوقو اواز راوچت شوی ده نو که هغه سیاستدان ده که هغه شاعر ده که هغه ادیب ده هغه خو همیشه مطلب چې تاسو لیدلی ده چې هغه یا جیل ته شوی ده والی شوی ده ټارچر شوی ده.
په پیښور کې د پښتون مجلې ایډیټر او لیکوال حیات روغانی وایي د منټو پرنګ ټول هغه لیکوالان د بندیزونو ښکار کیږي چې د خپل ولس د حقونو غوښتنه کوي او یا په هغه ولسی قدرونو او حکومتي پالیسیو نیوکی کوي چې د ټولنې د یوې خاص طبقې ګټې ورسره تړلې دي. نوموړی زیاتوي
د باچا خان د کتاب په 1940 کې اردو یو لنډیز جوړ شو یونس کاسی صاحب کړو اردو مشهور قومی ڈائجسٹ چاپ کرے بندی
د یادونه وردا چې د کال 2014 د جنوري په میاشت کې په پیښور پوهنتون کې د تعلیم د نوموړي مبارزې او نوبل انعام ګټون کې ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه هم هغه وخت تر سره نشوه کله چې د منتظمینو په وینا د صوبی حکومت په هنتون ته د غونډې کولو اجازه ورنکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شی بوت رسیدلی او پامیر ساحل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړ.
د بلوچستان په بوري کې ټولو ګوندونو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې امنیت ذمہواری دي پوره کړي. د ګوندونو سوداګرانو په لورلایي او بوري کې د نامنه عزت کاربندیز او جلسه وکړه چې ورته ګڼو مشرانو وینا وکړې او ویل چې حکومت د نهې پر ورځ په سیمه کې د پولیسو پر دفتر په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په عین وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ورباندې وښکې بهونکی ګیس توی کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیس وایي دا کسان د دولت خلاف د نارو لوجینی ولیدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې حکومت به د ایسوي خزي اسي بيبي په اړه د سپریم کورټ فیصله عملي کوي. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې ویل اسي بيبي په هیواد کې دا او هر ځای چې وغواړي تللی شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزي ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به له قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخلي. د خبر نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړه. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناستوي. نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې ویل ګرم او ظلم کوونکي د جرګې ته ورازر شي. په دې جرګه کې ګڼو کسانو ګډون وکړ ځکه چې د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم یاد خان ویډیو خپره شو چې په کوې نوموړي دعوه کړې چې پوځیانې کور ته ورځي. خو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور دا تور ناسم بللی او ویلي دي چې د خیسور پیښه پر درواغو ولاړه ده. د سوات په سیدو شریف کې د ټیټې سطحې حکومتي کارکوونکو نن پر دویمه ورځ هم د ناظم دفتر مخې ته احتجاجي ناست دوام ورکړ او دوی وایي چې په خورا کمه تنخواه کار کوي او غواړي چې په چارو کې سیاسي مداخله ونشي. حکومت لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د افغان طالبانو یو چارواکی وایي په راتلونکي کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنېدل نه غواړي بلکې له اوسنیو ادارو سره په ګډه کار کوي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس اجانس ته په غږیز پیغام کې کړي او ټاکل شوی چې جرمني فرانسا او برتانیا نن ایران لپاره یو داسې میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې وي.
لدی سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پردي څپو پاتې سواز ډیوه ریډیو اورېدلی سئ، هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.